سلام ستړي مشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لره. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوښتو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوښت تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو ساعت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما مشر روزه اوتنبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتنبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یکشنبې په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مشوې دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تیر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره نږدې 10 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهور او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالعه واوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسمه ورځ ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستي جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوسمهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوسات کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مندي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري ده، بېروزګاري ده، غریبي زیاته ده، ورته کېږي دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نور جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استئناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولای شي یو نفر ونیسي؟
دو او یا ساعت پوری پولیس صلاحیت لري، د څارنوال صلاحیت ده، او پرته له محکمه اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالبه مشته مزیان کړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زه فریده سیاله ما په تخنیکی چارو کې راځم محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخ کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید د پیل یوه تور سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاري د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یولس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د دیرشو دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي. د خطر شپېلې چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولی شي له پناه ځایونو بهر راووځي. اسرائیلي رسنیو وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوي وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګېدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړني اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هیواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګېدلې د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی مر تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوی وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یوه الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه د ایرانی توغندیو د برید په مهال خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق له ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوویشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په هکله کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خپاره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ستاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته نن د شنبې د جون درویشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د ویبپاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای بابا د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او دغه راز په دې هېواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسته نن دوشنبه د جون درویشتمه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناستې ته به د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړۍ درې میاشتو پر راپور کې ویلي دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان له مخې اغلی اوتنبایوا به د ناسې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمنه او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناشتي شوې. د روان کال د مې په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناشتي لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناشتي کرا نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناشته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناشتې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څه هم وایي چې په تېر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریدا راقي صوفی زاده ازادي راډیو ته وویل
پېښه 3 سال کې زنانو او دخترانو
له دریو کلونو کېږي چې افغان نجونې او مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محرومې دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته د یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په زده کړو بندیز لګولی او دغه راز په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې دي له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
مونږ سره کومکونه پکې ولا وروره وشي، مرستې وشي. بیکاري ده، بیروزګاري ده، غریبي زیاته ده، ورکړي کې دغه مرسته وشي دغه ډېره ښه. او زمونږ د هیواد اقتصاد هم پکې ښه شي، کارونه پکې روان شي او د غریبانو پکې کارونه پیدا شي، دغه ډېره ښه کار وشي. او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي، په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې حال د افغان کډوال په څه وضعیت کې دی، ځکه د یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام له تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهېږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
دی
وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په ښار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد بوي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 13 په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکو مچې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرجوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مووریدل چې پیران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې هیوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي، وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي، خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګې اولې مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پېښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. کچري دغه تنګې وتړل شي، اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمې سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمې د هیوادونو له عرب سمندري سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې 3 کیلومتره ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 50% یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 13 میلیونه تر 19 میلیونه بیرل تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لکه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده، خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډېره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېساري توګه لوړې شي. د ایران ټی وی دا خبرداری هم ورکړی چې د تنګی د احتمالي تړلو په لومړۍ اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړه شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګی د تړلو په اړه خبرداری ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغې د دوشنبه پر ورځ د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې
much focused on the diplomatic solution.
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکی حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتیدو اندېښنې لري دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه بنوي.
extremely dangerous and not good for anybody.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملی نیولې دي، چې اکثر د نړیوالو کړکېچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیز مخک لازده رادیو نوری نن ده جون در ویشتما ده کند خزو نلیوال ورسته پا افغانستان که اوش میر کندی میر منی وای چه دوی لقصادی سونزو سر مخامخ دی او کلاس نیوی و نشی ده دوی ماشومان لازده کلو سر بیرا لطولو کاری فرصتونو محرومی کی یوش میر ده غوی آزادی رادیو سر خبرو کی خپل سونزی او ترخی کسی بین کردی دی تفصیل اکرام الله اکرام نورو
کوندا زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګانو ننګونو سره مخ دی. د جون درویشتمه د کوند خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبق څلورلاري د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خاوند می په یو انتحاري حمله کې شهید شو. زه بې روزګاره یم، هیڅ سرپرست نه لرم، له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ یم. د کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي که کرایه نشي ورکولی کور خالي کړه. حیران یو چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو راهیسې له دندې ایستل شوې وایي چې د وکسیزې کورنۍ سرپرستي ورپغاړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاسه ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلی، بلکې د خپلې کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یوه ننګونه ده.
خپله د کور سرپرست یم، نوړي مې ټولې بېکاره دي. په بېلابېلو کورونو کې په سل یا 150 افغانیو کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر بد وضعیت سره مخ یو، هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهېږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي، له بده مرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درویشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپلو میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو، کډوالۍ، د نارینهو د ورکېدو او د کووېډ-19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په وروستیو کې کونډې شوي چې اړتیاو او غوښتنو ته یې باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نه ملاتړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمینه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک به این زنانه بیا وست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې 80,000 کونډې مېرمنې او لږ تر لږه 3,50,000 یتیمان سب دی او هڅه روانه ده چې د ښه ژوند لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمېر بنسټونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمېر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کونډو ښځو په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور واوري چې د بندیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې اورو.
شکنجه ده باندې باندې د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي 2.5 کلن ورور یې چې د 5 ماشومانو پلار دی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په دریو کلونو بند محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کړي. نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 2.5 کلن ورور یې او 5.5 کلن د تره زوی له نږدې 2 میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دا یې هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په 3 او 4 کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. ده هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولی. دوسیه نظامی محکمه کې ده. درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس و میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف یې هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرې نه ښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده. هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخوانی پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو، په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. دا هم کوي چې په څلوېښتم ریاست کې له یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته له دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوې پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله. د یوې داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکز سویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړې. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړې هر هغه ادا چې پکې ویل کېږي بندیان د شکنجې له لارې مجبوره کېږي اعتراف وکړي موږ یې په کلا کړه ده. استخبارات د مسؤل شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو لمحاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر 2 اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري، باید د هغه نه د سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي، یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده په ټول مرایلی کې.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه